د ماسپخین درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل یو ساته خبرونه کې زه هارون بچال تاسو سره يم. سلامونه میومنی. په خبرونه کې د پاکستان د وزیر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د کیدونکې ملاقات په اړه وري. د غراز د بلوچستان په کوټه کې د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي مشر د تختونې په اړه تازه معلومات ترلاسه کوي. هم په کوټه کې د ډاکټرانو د احتجاج او په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د تعلیمي نصاب پر سر د سیاسي ګوندونو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو په اړه رپورټونه ترته لرو. ترڅنګ یې دوه اونیزې خبرونه هم وري. پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابری وړاندې کوي.
ستړي بشي کولمبه د مشال د خبرونو سرټکی. نن به په واشنگټن کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. د بلوچستان په کوټه کې نن تر غرمې مخکې د پټیل باغ سیمې سره نږدې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر ارباب ظاهر قاسی تختول شوی دی. امریکا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد بې پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده. نن به په واشنگټن ڈی سی کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. په وایټ هاوس کې د دې ملاقات په اړه تمه ده چې پکې به د بې پیلټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ د افغانستان او دوه اړخیز تجارتي اړیکو په موضوعاتو خبرې ترې وشي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر اوباما به په نواز شریف زور واچوي چې له قبایلي سیمو نه په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ځواکونو د برید کوونکو اور پکو ډلو د ځپلو لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. نواز شریف به بیا له امریکا وغواړي چې په پاکستان کې د خپلو بې پیلټ الوتکو بریدونه ودروي، کوم چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د یو تازه راپور په وینا جنګي جرم ګڼل کېدای شي. په دې وروستو کلونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د بې پیلټ الوتکو د بریدونو او په پاکستان کې د امریکا د هغو پټو عملیاتو له کبله کړکېچنې پاتې شوې دي چې اوسامه بن لادن یې وجلی و. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن تر غرمې مخکې د پټیل باغ سیمې سره نږدې پر یو سړک نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر ارباب عبدالظاهر قاسی تختولی دی. په کوټه کې د مشال خبریال د ځایي پولیسو چارواکو له خولې وایي چې نن سهار ارباب عبدالظاهر قاسی پر پټیل سړک په خپل ګاډي کې تېرېدو چې نامعلومو وسلوالو د هغه ګاډی ودرولو او د یې له ځان سره یوړو. پولیس وایي چې درې وسلوالو په یو سپین موټر کې ښاغلی ظاهر د وسلې په زور وتښتولو. پولیس زیاتوي چې وسلوالو د ښاغلي ظاهر ډرایور نه دی تښتولی. پولیس له ډرایوره د پیښې او تښتونکو کسانو په اړه پلټنې پیل کړي دي. تر دا مهال د ارباب عبدالظاهر قاسی د تښتولو په اړه چا نه ده منلې. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بې پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقوقو د ډلو هغه ادعاوې رد کړې دي چې وایي د بریدونو نړیوال قانون تر خپل لاندې کړی دی. د سپین ماڼۍ بیان چې کارني پرون وویل واشنگټن په پاکستان او یمن کې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې په اړه د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د ساري ډلو راپورونه سیړي. د کارني زیاته کړه
to the extent these reports claim that the US has acted
دوی تر کومه حد چې دا راپورونه ادا کوي چې امریکا د نړیوال قانون خلاف کار کوي، موږ له دې سره کلک اختلاف کوو. امریکایي ادارې په بیا بیا پر دې بيخي زیات زور اچولی دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې موږ کوم ګامونه پورته کوو هغه دې له ټولو عملي کېدونکو قوانینو سره سم وي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو یو شمېر بریدونه کېدای شي جنګي جرم وبلل شي. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي اټکل کوي چې له 2004 کال راهیسې به په پاکستان کې تر 300 زیاتو بریدونو د طالبانو او القاعده د لوړ پوړو مشرانو په ګډون شاوخوا 2000 کسان وژلي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاعي چارو وزیران په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال د وروستي پړاو په اړه نن په برسلز کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم ګډون کوي. تمه کیږي چې په نننۍ غونډه کې به د ناټو د ځواکونو د جنګي ماموریت له ختمېدو وروسته د افغان ځواکونو د روزلو په پروسه بحث وشي. د ناټو سیکرټري جنرال اندري فوغ راسموسین پرون وویل هیله لري چې ناټو او امریکا به په افغانستان سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته ورسیږي. کوم چې بعد د په وینا له 2016 کال وروسته په دې هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدو ته لار هواره کړي. راسموسین وویل افغانان په دې پوه دي چې داسې تړونونه له 2016 کال وروسته په افغانستان کې زموږ د روزونکو د پاتې کېدو لپاره ډېر ضروري دي. دا وخت د ناټو د 30,000 نه زیات پوځیان په افغانستان کې موجود دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن تیره ورځ تر راتلونکو ولسمشرو د انتخاباتو لپاره د ولاړو شپږویشتو امیدوارانو د فهرست نه د شپاړسو کسانو نومونه ویستي دي. د یاد کمیشن ویاند نور محمد نور تیره شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې که دا کسان ثابته کړي چې اسناد یې سم دي، نو بیرته به یې نومونه په فهرست کې شامل کړل شي.
که داسې کوم مدارک او شواهد ولري چې دوی سندونه تکمیل دي او د دې ادعا ولري چې د دوی په حق ظلم شوی ده، موږ د دوی سندونه د دوی په وړاندې څېړو. ولې د شکایت کمیسیون د میکانیزم په اساس باندې که چیرې دوی په دې باندې بریالي شول چې موږ ته قناعت راکړی شي او زموږ سیستم د دوی هغه شرطونه مکمل ومني، دوی کولی شي چې نهایي لسته لاره پیدا کړي.
دا له هغه وروسته ده چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشرو د انتخاباتو لپاره د ولاړو امیدوارانو لومړی فهرست پرون خپور شو چې له شپږویشتو امیدوارانو نه لس د دې وړ وګڼل شو چې د راتلونکي کال د اپریل د پنځمې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د شام په دارالحکومت دمشقي امریکایي سفارت د تختونو د یو داسې سازش خبرداری ورکړی دی چې شک کېږي د غربي هیوادونو هغه خبریالان چې پکې بنښه شي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په اړه راپورونه ورکوي. د تیر پیر په ورځ خپور شوي د دې بیان نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په دې بیانیه کې په امریکایي خاریانو غږ شوی چې که د هر څه لپاره شام ته ځي، نو لومړی دې د ځان د خوندیتوب په اړه فکر وکړي. په شام کې غربي هیوادونو سره تعلق لرونکي یو شمېر خبریالان ورک دي چې ښایي تختول شوي وي. په دې کې لږ تر لږه یو د امریکا او سلور د فرانس وګړي شامل دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا ولسمشر براک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. نواز شریف پرون وویل د پاکستان پارلیمان ته یې پر دغه هیواد د ډرون بریدونو درولو په لړ کې خپل ژمنتیا په ډاګه کړې ده.
In my first statement to the parliament, I had reiterated our strong commitment to ensuring an end to the drone attacks.
هم د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د بخنې نړیوال سازمان لخوا خپور شوي رپورټ ته په اشاره سره د سیاسي چارو یو پوه وایي ښاغلی شریف به وکولی شي د دې حملو تړلو په هکله له ولسمشر اوباما سره زړورې خبرې وکړي.
دا داسې رپورټس دي چې وزیر اعظم نواز شریف ته به یو ډېر لوی مواد په لاس ورشي او هغه به ډېر ډاډه دا خبره د باراک اوباما سره وکړی شي.
او په شال او شمله ونیزه خبرونه کې نن د پښتنو د دودیزې نڅا اتن د تاریخي او کلتوري ارزښت په اړه اوري.
اتن چې دی د اړینو لوخت د پښتنو په مختلفو قبیلو کې راغلي دي. کوم دایري چې دي، کوم غورزنګونه چې دي، هم په تدریج فرق کوي دي.
بل ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه مو هم درته ساتلې. د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړه. او دا هم اوریدونکو ولنه رپورټ ټاکل شوی دا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنن له امریکایي ولسمشر براک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې لیدو کاته کوي. تمه ده چې په دې ملاقات کې د امریکا د بې پیلټ الوتکو پر بریدونو د افغانستان او سیمې پر امنیت او پر دوه اړخیزه تجارت خبرې ترې وشي. هیله څرګندېږي چې ولسمشر اوباما به پر نواز شریف ټینګار وکړي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې د امریکا او ناټو پر ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي. په دې اړه احمد شاه اعظمي دا رپورټ لري.
سپین ماڼۍ له ولسمشر باراک اوباما سره د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف لیدنه د هرکلی په ټکو کې یاد کړې او ویلې دي چې په دې سره به د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ټینګښت ومومي. دا ستمه څرګندېږي چې اوباما به پر نواز شریف فشار راولي څو هغه وسلوالې ډلې وځپي چې د پاکستان له قبایلي سیمو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي. نوموړي به دا ډول پر اسلام آباد دا ټینګار هم وکړي چې طالبان دې ته راضي کړي چې له کابل سره د سولې د خبرو اترو لپاره کښېني. امریکا او ناټو ته تر 15 میاشتې هم کم وخت پاتې دی تر څو له افغانستان خپل جنگي عسكر وباسي. د واشنگتن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د آسیا د برخي مشر رابرټ هاتاوي وایي افغانستان او سیمیز امنیت به د دواړو مشرانو ترمنځ د بحث لوی نقطه وي.
We very much would like Pakistan's help in persuading the
موږ به ډیر وغواړو چې پاکستان له کابل سره د سولې د رښتینې خبرو اترو لپاره د طالبانو پر ځاکول کې مرسته وکړي او امخ کې تر دې چې د راتلونکي کال په پای کې له افغانستان ورستي جنگي ځواکونه وځي د سیاسي جوړښت پر رامنځته کولو کې هڅه وکړي. موږ به له پاکستان دا هم وغواړو چې د هغو وسلوالو او سختریزو په غشتره توګه مخ ونیسي چې په قبایلي سیمو کې دي او په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو بریدونه کوي.
NATO troops.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په واشنگتن کې په یو وینا کې وویل چې امریکا به د ډرون بریدونو د درولو غوښتنه کوي چې د بخښنې د نړیوالې ادارې په راپور کې ورته جنگي جرائم وویل شوی دی. پارلمان ته په خپل لومړی بیان کې ما د خپل دې ټینګ عزم څرګندونه وکړه چې د ډرون بریدونو پای ته رسول به باوري کوم. په دا تیر ورځ کې زموږ سیاسي ګوندونو په یو قومي کانفرنس کې دا په ډاګه کړه چې د ډرون بریدونو استعمال نه یوازې زموږ د ملي حاکمیت سرغړونه ده، بلکې له هیواده د ترهګرۍ د ختمولو هڅو ته هم زیان رسوي. دا موضوع زموږ د دوه اړخیز اړیکو په لاره کې د یو لوی اشتعال سبب هم ده. نو په دې خاطر زه د ډرون بریدونو د پای ته رسولو پر ضرورت ټینګار کوم. خدا ویلسن سیډنیز مرکز د آسیا د برخي مشر هتاوی وای چې نواز شریف په اوباما څخه د خپل دی غشتنې په لړ کې زیات ډاډ ترلاسه نکړي. د پاکستان او امریکا ترمنځ داسې موضوعات سات چې دواړه پر راځي کېدای شي، لکه اقتصادي همکاري په افغانستان کې د ثبات خواهش او د پاکستان او هند ترمنځ شي اړیکي. تیرونی امریکا پریکړه وکړه چې پاکستان ته به د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې 1.6 اربع ډالر ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2011 کال کې د اړیکو د ترنکلتیا له امله ځنډول شوی وي.
زما د همکار احمد شاه زمي پر رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره ملاقات کوي. په دې لړ کې په امریکا کې مېشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز په فورن پالیسی مجله کې د امریکایي ولسمشر په نوم یو خلاص خط لیکلی دی چې تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په امریکا کې مېشت پاکستانی لیکوال شجاع نواز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په نوم خلاص خط په فارن پالیسی مجله کې لیکلی دی. په سر کې نوموړی د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ستاینه کوي او باراک اوباما ته وایي چې کله تاسو د چهارشنبه په ورځ له نوموړي سره وینئ نو ورځخه به مو ډېری تمې وي. لیکوال زیاتوي نواز شریف یو داسې عملي سیاستدان دی چې سیاست یې پر کاروبار راڅرخي. د دې ترڅنګ نوموړی یو ولسی ووټ هم لري او په خیبر پښتونخوا او سند کې خپلو مخالفینو او په بلوچستان کې یو بلوڅه د واک ورکولو موخه ورکړې ده. له دې وروسته لیکوال پام د افغانستان په طرف راړوي او وایي د پاکستاني وزیر اعظم فوجي او لسی سلاکاران ورته ویلي چې موږ افغانستان ته زیات ضرورت لرو. خو د شجاع نواز په خبره دوی په داسې امنیتي ستونزو باندې د قابو موندلو په حواله د ځان پر صلاحیت د مبالغې تر حده خطا وتی دي. دا شان تاسو باراک اوباما ته به هم ځینو ویلي وي چې موږ د ډرون بریدونو یا د فوجي مرستو له لارې پر پاکستان فشار اچولی سو. دلته لیکوال باراک اوباما ته وایي چې په داسې حالاتو کې یا خو تاسو د لنډ وخت لپاره د پاکستان فوجي مالی مرسته کولای سي، خدای بیا وایي د اوږدې مودې لپاره موږ باید د پاکستان د مرکزي حکومت پرته پر کاروبارانو او عام پاکستانیانو باندې خپل اثر او نفوذ زیاتولای سو. شجاع نواز پر مخ لیکي د کیری لوګر بل لارې پاکستان ته 1.15 اربع ډالر ورکول کیږي چې په راتلونکي کال کې به موده ختمه سي. نوموړی باراک اوباما ته مشوره ورکوي چې په کار ده دغه مالی مرستې تر نورو دوه کلونو پورې وغځول سي. لیکوال په پای کې باراک اوباما ته وایي تاسو به د چهارشنبه پر ورځ شای تر لږ وخت پورې له نواز شریف سره ووینئ، نو پر ځای د دې هغه تاسو ته خپلې محرومۍ او اندېښنې بیان کړي. شبه دا وي هغه تاسو ته داسې یوه لاره وښوي چې هغه د دواړو ملکونو په ګټه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل سیډنکار تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې په پاکستان کې کېدونکو ډرون بدون کې د هیواد بې ګناه خلک وژل کیږي او دا چې دا حمله نه یوازې د پاکستان د خود مختاری پر ضد دي، بلکې پترس کې له نړیوال قانون څخه سرغړونه هم کیږي. په دغه اړه تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريال په رپورت کې وو.
یوې خبری غونډې ته وینا کې د ادارې د پاکستان لپاره څېړنکار مصطفی قادری وویل چې ډرون بریدونه نه صرف د یو ملک د خود مختاری خلاف دي، بلکې دا د نړیوال قانون په ضد هم دي. نوموړي وویل
ریسرچ ان پاکستان از اکستریملی ډیفیکلټ.
زموږ لپاره د بریدونو تحقیقات کول یو مشکل کار وو. دغه وجه ده چې زموږ د جنوري کال 2012 نه تر د اگست کال 2014 پورې شوي 500 بریدونو کې په نه حملو تحقیقات وکړل او په بریدونو د تحقیقاتو لړ کې موږ زیاتو چیلنجونو سره هغه وخت مخ شو چې کله امریکایي چارواکو د ډرون بریدونو متعلق د هر قسمه معلومات پټولو کوشش کوو. په دې بریدونو کې وجلې شوي کسان د قتل او یا د جنگي جرمونو په زمره کې راځي.
مصطفی قادری زیاته کړه چې پاکستان سره سره استرالیا، جرمني او د برتانیې ځینې چارواکي او ادارې امریکې سره په ډرون بریدونو کولو کې مرسته کوي.
پاکستانی چارواکي په شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو ښکار کېدونکو خپل وګړو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوي دي او دوی ته انصاف ورکولو کې هم ناکام شوي دي او موږ په دې خبره هم اندېښمن یو چې کېدای شي چې ځینې پاکستانی چارواکي او یا ادارې په ډرون بریدونو کې د امریکې مرسته کوي او دا عمل د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. نو موږ پاکستانی چارواکو ته وایو چې دې معامله کې دې خپلې ذمہواری ترسره کړي.
بلخوا د پاکستان خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودھری پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ایمنیسټي انټرنیشنل دا رپورټ د پاکستان د دریس تایید کوي، ځکه چې موږ هم وایو چې دا بریدونه د پاکستان د خود مختاری سره سره د بین الاقوامي قانون سراسر خلاف ورزي ده. د ایمنیسټي انټرنیشنل رپورټ پر دې عمل کې د سپینې ماڼۍ ترجمان جیکار نیوای چې پاکستان کې ډرون بریدونه د بین الاقوامي قانون خلاف ورزي نه ده. دا بریدونه په محدوده پیمانه په مخصوص هدف د قانون په دایره کې کیږي. یاد دوی چې دا رپورټ په یو داسې وخت کې مخې ته راغی چې نن به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. د بارانو چارو کارپوه ډاکټر فخر الاسلام وایي چې دې راپور راتللو وروسته امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف به په ښه توګه خپل دریځ د اوباما مخې ته کیږدي.
دا داسې رپورټس دي چې دا وزیر اعظم نواز شریف ته به یو ډېر لوی مواد په لاس ورشي او هغه به ډېر ډاډه دا خبره د باراک اوباما سره وکړی شي، خو فی الحال داسې زر امکان نه لري چې هغې به دا حملې بند کړي.
د ذکر وړ ده چې تېره ورځ نواز شریف په خپل یو بیان کې په امریکې غږ کړی و چې ډرون بدون دې ودروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د عوامي نشتلګون سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسه تختول شوی دی. پولیسو د نوموړي ډرایور نیولې او پلټنې ورڅخه پیل کړې دي. تر اوسه د کاسي د تختولو مسولیت کومې ډلې قبول کړې نه دی. له کوټې پرې زمونږ د خبريال دا رپورټ ورو.
د کوټه ښار د پولیسو په خبره د چهارشنبه په ورځ د یاد ښار له پټیل سړک نامعلومه وسلوالو سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای تښتولی. د پولیسو په خبره وسلوال چې په یو سپین موټر کې راغلی، کاسای د وسلې په زور له خپل موټر کښته کړی او په یو بل موټر کې یې له ځانه سره وړی. پولیسو ځایي رسنیو ته د ارباب کاسی د موټر چلونکي له خولې ویلي چې وسلوالو د ټوپک په زور کاسای وتښتاوه. د ارباب عبدالظاهر کاسی موټر چلونکي بیا پولیسو نیولی او نورې پلټنې یې ورڅخه پیل کړې دي. د ارباب ظاهر کاسی خپل او د عوامي نېشنل ګوند یو بل سیاستوال ملک امان کاسی د ارباب ظاهر کاسی د تښتونې په اړه مشال رادیو ته وویل:
په دې باندې څوک څه ویلی چې تر اوسه پورې چې دا لاسر چا نغوا کړی دی یا تښتولې دی؟ خو ارباب صاحب د ټول کاسی کې بلې نوابو د پټي نوابو د عوامي نېشنل سرکټ تر سیګنال کې وو.
د عوامي نشتل ګوند د سیاستوال تر تښتونې وروسته د یاد ګوند ټول صوبایي مشران د نوموړي په کور کې راغونډ شوي دي. د کاسي د تښتولو تر پیښې وروسته په پټیل سړک، ارباب کرم خان سړک او ځینو نورو سړکونو دوکانونه بند شوي او ځینو پلویانو یې احتجاج هم کړی. د ارباب عبدالظاهر کاسي د تښتولو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په کوټه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې له مودې راهیسې دوام لري. ارباب کاسای په داسې حال کې تښتول کیږي چې د سپتمبر د میاشتې په 19 نیټه د دې ښار له پشین سټاپ سیمې څخه وسلوالو د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر مناف ترین تښتولی او لا هم د ډاکترانو د اتحادیې لخوا احتجاج روان دی. د وجلو ورده چې په کوټه کې له عامو شتمنو وګړو سره سره تجاران، ډاکتران او وکیلان وخت نا وخت د نامعلومه وسلوالو لخوا تښتول کیږي چې بیا یې د خوشی کېدو لپاره په کروڑونو روپۍ تاوان له کورنۍ څخه غوښتل کیږي.
له کوټې د مشال ریډیو خبریالو چې د غلطه د عوامي نشتل ګوند وزای مشر ارباب کاسی د تختونې په اړه معلومات راکول. بلخوا هم په بلوچستان کې د ډاکټرانو د اتحادیې چارواکي وایي که د دوی د تختول کېدو لړۍ ونه درېدا نو به ټول پر یو ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ډاکټرانو د خبرداري په داسې حال کې ورکړی دی چې د تختول شوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دی معلوم. زما همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه د بلوچستان څنګه چارواکي وایي چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې دوی ته حفاظت ورکړي او له تښتونکو یې وساتي. د دوی په وینا تر اوسه تر شل زیات ډاکټران تښتول شوي، تر 15 زیات وژل شوي او په لسګونه دې ته اړ شوي دي چې نور صوبو ته ولاړ شي. د یاد اتحادیې د بلوچستان څنګه مخکښ ډاکټر حقدار ترین د سی شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت د دوی د امنیت لپاره د پام وړ ګامونه پورته نه کړل نو د صوبې ټول ډاکټران به پر یو ځای له خپلو دندو استعفا ورکړي.
حکومت دا گد از مر دا غشتون باوجود دا از مر دا احتجاج باوجود مر و ڈاکٹران تا دا اس قسم پا اس طریقہ باندی ہم دا سیکیوریٹی دا اسی موثر پا انتظام ندی کری نو مر خپل دا اس فیصلہ کری دا کچیری اس تو وقت کی دا نن حکومت مر تا اس سم تحفظ نکی دا نو بیا با دا ایچ ڈاکٹران پا دی مجبور دی دی با ٹول این ماس ریزگنیشن بور کی
له ډاکټر حقدا ترين څخه مې وپوښتل چې دوی په دې لړ کې حکومت ته څومره وخت ورکړی دی نو هغه وویل تر اوسه یې خاصه نیټه نه ده ټاکلې خو په دې اړه د ډاکټرانو سلا مشورې روانې دي ډاکټر حقدا ترين وویل د ډاکټرانو تښتونکي دومره زورور دي چې په صوبه کې د هیڅ یو چاوس نه پرې رسیږي
د دوی سرپرستی یو دا تراس زورور خلق کوي چې هغه ته د پاکستان نه فوج لاس راچولای شي نه هغه ته ایف سی لاس راچولای شي نه یو نورې زورور ادارې هغه ته لاس راچولای شي
د بلوچستان ډاکټرانو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د تښتول سوي ډاکټر مناف ترین لا هم څه درک نه دی معلوم چې چیرې او چیرته دی د نموړي خپلوانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورنۍ کې پریشانی پر خپل ځای خو دوی تر هر څه زیات د ډاکټر مناف ترین صحت ته اندېښمن دي هغه ځکه چې دی یو پلو لوی عمر سړی دی او بل پلو ناروغ هم دی
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو په داسې حال کې چې د نړۍ پرمختللو هیوادونو د خپلو ولسونو لپاره یو رنګ تعلیمي نصاب او اسانتیاوې پیدا کړې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د تعلیمي نصاب جوړونه په دې صوبه کې د فعال سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف یو موضوع جوړه شوې ده په یاد صوبه کې د تعلیم ماهران ویره څرګندوي چې د تعلیمي نصاب پر سر د سیاسي ګوندونو د اختلافاتو د لړۍ به د سیمې ځوان کل خو او معیاري زده کړو او پرمختګ کولو ته پرې نښتي زما همکار منور شاه پرې دا رپورټ جوړ کړی دی
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبې واکمن ګوندونو په نصاب کې د بدلون په اړه څرګندونې کړې دي په خاص توګه جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند دا نظر لري چې د عوامي نېشنل ګوند تیر شوی حکومت په تعلیمي نصاب کې د غیرو په خوخه او د خپلو سیاسي ګټو مطابق بدلون کړی وو د جماعت اسلامي یو مشر او سینیئر صوبایي وزیر سراج الحق وای
دین په اړه کې رسمونه نه قران کریم آیاتونه د جهادونو مبارک چې تم سبقونه دا ټول ریکړې نو موږ دا غواړو چې خپل پاکستان د نظریې په چوکاټ کې موږ بچو ته تعلیم ورکړو
خو صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د تعلیم په خوانی وزیر سردار حسین بابک د دې په جواب کې وایي چې دوی د مذهب په نوم د تشدد مخالف دي
د دې جهاد او د دې اسلام مترافق یو بل د روان لمشا یو بل لا 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 وا یو بل وجنا یو بل تشدد کوا دغه د اسلام دی دغه د جهاد دی
عوامي نېشنل ګوند په نصاب کې څه بدلون کړی وو چې موجوده حکومت یې ختمول غواړي دا پښتنه مو په دغه عمل کې شامل د پروفیسر عباسین یوسف زین وکړه هغه ویل
پای کې مونږ د دین پښتو او انسانيت ټول اړخونه په نظر کې ساتلي ان تر دې چې مونږ د زناورو د حقونو خبرم باغی کړی دا
مونږ انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دا چې هغه د سوسو کمیټونو د سوسو نظرونو نه تیر شوی دا واغی ټولو پاس کړی دا
هلته د تعلیم موجوده وزیر عاطف خان چې د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري وایي دوی به هیڅ یو منفي خبره په نصاب کې شامل نه کړي او نه به کومه مثبته خبره د نصاب نه بهر کوي
مونږ به نه دا وایو چې هغه څه کړي دي نو هغه ټول ټیک دي او نه به مونږ دا وایو چې مونږ په کې خامخا خپل طرف نه څه کوو هغه به پیورلی په دې دغه باندې چې هغه زمونږ د معاشرې زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره څه شي نو مونږ په کې هغه ځینې هغه کوو که لري کوو که نو به په دې سوچ لري کوو او که اچو په دې سوچ اچو
دا چې د نصاب په جوړولو کې کومې بنیادی خبرې په پام کې نیول پکار دي چې په نتیجه کې یې هیواد پرمختګ وکړي ماهر تعلیم او د نصابی کتابونو د بورډ په خوانی مشر فضل رحیم مروت وای
سلیبس هغه چې انسان پیدا کی لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کی انسان نه پس چې کوم د خشه هری دی پیدا کی او بل دا چې د نړۍ زمانه سره کوم پرمختګ دی ګلوبلایزیشن کوم تقاضی دی آیا هغه پوره کوي کنه کله پوره کوي چې به تاسو ته پاتې کیږي او دغه وجه دی چې د مسلمانانو نړۍ چې دا کنه اټول 1500 کال هغه نه رسته دی له یورپ نه
فضل رحیم مروت زیاتوی د هر حکومت سره د نصاب بدلیدل او هغه د خپل سیاسي فکر سره سمول د وطن او قام لپاره ډیر د تاوان عمل دی او په کار دی چې د تعلیم او صحت څنګه د سیاسي ګوندونو د خپل منځي مخالفتونو ښکار نشي
که پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سواد په مټه تحصیل کې ځای پولیسو د یوې شپږ کلنې ماشومې واده کول غیر قانوني عمل ګرځولې او په دغه لړ کې هغه پنځه کسان چې د واده تنظیم یې کړی وو نیولې دي. تر دې وړاندې هم په سواد کې د کم عمر ماشومانو نجونو د ودونو او سورۍ پر سر پولیسو کاروایانې کړې دي. نور حال د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
د سواد تحصیل مټي اشاړي کلی پولیس چوکۍ انچارج داود خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیس ته د خپل مخبر په ذریعه اطلاع میلاو شوې وه چې بازخیله نومي کلی کې دوه خاندانونو د بدلې په واده کې شپږ کلنه ماشومه یو شپاړس کلن هلک ته په نکاح کړې او واده کړې ده. نو پولیس په سمدستي توګه د دغې کورنۍ په ضد کاروای وکړه او پنځه تنانې گرفتار کړل. پولیس انچارج داود خان پتا اړه زیاتوي. د ماشومې غیر قانوني واده کولو په تور کې نیولای شوی محمد اقبال په دا اړه وایي چې دوی اوس په دغه واده پښیمانه دي او دا کار د مذهب مطابق ټیک نه دی شوی.
جی دا ما کور والا مې بیمار و دا غیر لپاره مې لکه دا خپل ورونو ته مې وینا وکړه چې تاسو لور راکړئ زما د جیله زما کور مسله ده. هغو زه غریب وم هغو مال رانه کړه. نو زما دی د لور د سخر وې چې زه به تاله زما لوڼو نه یوه بوزه چې کومه ستا خوښه به درې وکړي. نو دا ما بیا ما دا لکه خوښه کړه په دا لږ ټې دغه چالک وه واده مې خو ځکه کوو چې هغه سړی ما ته ووایي چې دا لکه ما تاله درکړل تو له خپل زوی ته نکاح کړه.
په دغه موقع واده شوې معصومه هم موجود وه چې وروسته پولیس د کلي مشرانو ته حواله کړه. پولیس وایي چې د دغه مقدمې فیصله به وروسته عدالت کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي خلک وایي چې په حکومتي نوکرو کې د مزدورانو لپاره 2% کوټه مختص شوی خو دا چې په عملي توګه ورته دغه دوی ته دغه حقونه نه دی ورکړل شوی. دغه مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې دوی لپاره اعلان شوی اسانتیاوې دې ورته ورکړل شي. په دغه اړه نور له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې په دې رپورت کې.
مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې په سرکاري نوکرو کې 2% مخصوصه کوټې باوجود حکومت خپل فیصله نه ده عملي کړې. مشال ریډیو ته د خبر ایجنسی مزدورانو حقوقو لپاره کارکوونکي یو ادارې المازور یونین جنرال سیکرټری ګل اسکر مشال ریډیو ته وویل چې مزدوران هم د دې ټولنې برخه ده او دومره صلاحیت لري چې خپل کارونه ترسره کړي.
حکومت چې کوم دی دا یو کاغذي کاروایی ده چې په اخبار کې راشي یا یو پریس ریلیز جاری کړي. موږ په جمرو تحصیل کې
همداراز پېښور اوسېدونکي عمران چې سرګو نظر یې په کمېدو دی وایي چې دولسم تعلیم یې دی او د شپاړس کالو راسې سرکاري نوکری په کوشش کې دی خو ورته نوکری لا تر اوسه نه ده میلاو شوې. مزدورانو حقوقو په اړه الخدمت فاؤنډیشن د پېښور د سانګې صدر خالد وکاس مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې مزدوره کسان د توجه مستحق دي. نو خو خوبه دا وه چې 2% نه دا کوټه هم سیوا کړې وي.
خو د پېښور په هغه کې به زه خبر وکړم د ماکو او د کومرتي افتونو او انساني افتونو د لاسه خو دا مزدور افراد ورې شو زیاته شوي هم ده. نورم نه زه وایم چې دا خو ډېر په لویه پیمانه ظلم په دې سره او حکومت ادارې ورته هغه عمره سپیس نه ورکوي زی ول نه ورکوي.
د مزدورانو لپاره مختص شوي سرکاري نوکریو کوټې په هکله د منیسټري آف کیپیټل اډمنستریشن اینڈ ډیولپمنټ ډیویژن سیکرټري فرید الله مشال ریډیو ته وویل
کوټه پورا امپلیمنٹ شوې نه ده. دا خو ټولو محکمو کې لاندې نه بره پورې دا کوټه په هر لیول باندې ابزرو کول غواړي کنه. د مونږه چې کومه کیډ منیسټري ده نو مور ډایرکشن ورکړي چې مال استراتیجی جوړ کړي چې دا به څنګه چل کوو ولې چې اوس خلک په خپل استریم شو کنه او نوې پرتیانه باندې
د وینا سره سم چې څنګه د نوکریو په حق لا کار شروع شي نو ریزرو د نوکریو په سلسله کې اقدامات هم چت کړی شي.
اوریدونکو زمونږ د خبریالې د رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مجید بابرنا د خبرونو لنډیز اورئ.
نن به په واشنگتن ډی سی کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کیږي. په وایټ هاوس کې د دې ملاقات په اړه تمه ده چې پکې به د بی پیلټ الوتکو د بریدونو ترڅنګ د افغانستان او دواړو د تجارتي اړیکو په موضوعاتو خبرې ترې وشي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن تر غرمې مخکې د پټیل باغ سیمې سره نږدې په یوه سړک نامعلوم وسلوالو د عوامي نشنګل یو مرکزي مشر ارباب عبدالظاهر کاسه تښتولی دی. په کوټه کې د مشال خبریال د ځایي پولیسو چارواکو له خولې وایي چې نن سهار ارباب عبدالظاهر کاسه پر پټیل سړک په خپل ګاډي کې تېرېدو چې نامعلوم وسلوالو د هغه ګاډي ودرولو او د یې له ځان سره یوړو. تر دا مهال د ارباب عبدالظاهر کاسه د تښتولو پړه چا نه ده منلې. امریکا د مشکوکو ترهګرو پر ضد د بی پیلټ الوتکو د استعمال دفاع کړې ده او د بشري حقوقو د ډلو هغه دعوې رد کړې دي چې وايي د بریدونو نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاعي چارو وزیران په افغانستان کې د امنیتي چارو د انتقال د وروستي پړاو په اړه نن په برسلز کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم ګډون کوي. د افغانستان انتخابات کمیشن تیر ورځ راتلونکو ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ولاړو شپږ ګوشتو امیدوارانو د فهرست نه د شپږ کسانو نومونه وویستي دي. د شام په دارالحکومت دمشق کې امریکایي سفارت د تختونو د یو داسې سازش خبرداری ورکړی دی چې شک کېږي د غربي هیوادونو هغه خبریالان کتیفه نه خشي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په اړه راپورونه برابروي. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ په دویمه ټیسټ لوبه کې پاکستان په شګټلې او لومړی د بیټنګ کولو پرېکړه کړې ده.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د نړۍ رنگونه خبرونه درته ورو د خبرونه چې زما همکار ګولیاز یې تاسو لپاره جوړوي او نن یې په تکراری توګه تاسو اوري پکې د ساينسي انټرنیټي او فلمي نړۍ په حق لا خوندور معلومات ترلاسه کوي.
دا مشال رادیو نیوز پروگرام دا نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ونی هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. نننی پروگرام کې مودله دا نړۍ لګول پړنه خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی خبر کوم چې د ډنمارک یو وی کمپنی په انټرنیټ د خلکو نه په مریخ سیاري د اوسېدو لپاره درخواستونه غوښتي دي. د mars1.com نومي ویب پاڼه باندې یو ویډیو هم پرته ده چې پکې په مریخ سیاري د اوسېدو لپاره خلکو ته ویل شوی دي.
The future of our species was now as much in space as it was on Earth. 44 years later, we're approaching the dawn of a new era, one that is characterized not by rovers and probes, visits or short stays, but by permanence. Mars.
د مارس 1 فاونډیشن د ویب پاڼې تر مخه په 2023 کال کې په مریخ سیاره انسانان په مستقل توګه د آبادولو پلان لري. مریخ سیاره ته د تګ د وړاندې په دغه سیاره به انسانانو لپاره جونګړي هم جوړوي او بیا به هر دوه کال پسته نور کسان دغه سیاره ته دیږي. دا ویب پاڼې د شمیرو تر مخه 100,000 پورې کسانو خپل درخواستونه ورکړي دي چې په مریخ سیاره ټول ژوند تیرولو لپاره تیار دي. د مارس 1 فاونډیشن مشر بیس لانس ډراپ د دې مشن خو په 1999 کال کې کتلې وو. دی وای په لومړي پړاو کې به مشکلات وي چې په دغه سیارې کورونه جوړول وي او د استوګنې قابل کول وي. د دې په خبره دا یو طرفه سفر بوي چې یو ځل مریخ سیارې ته ورسیږي نو بیا به واپسی نه وي. دا غوته سی واوریدل چې په مریخ سیاره د انسانانو د آبادولو منصوبه روانه ده. بلخوا ساينسدانان وایي چې کېدی شي د ژوند شروعات د ځمکې نه بلکې د مریخ سیاري نشوي وي. د نوې تحقیق نه د خبرې ته تقویت ملاویږي چې په ځمکه د ژوند شروع کېدو نه اربونه کال وړاندې مریخ سیاره د ژوند لپاره یو غوره ځای وو. د دې نظریې تفصيلات پروفیسر سټیون بینز د ایتلی په فلورنس ښار کې په یوې غونډه کې ورکړي. د دې په خبره زیات امکان دی چې جون په مریخ سیاره شروع شوه وي. په خوا د مریخ سیاري سطح وچوه او آب و هوای د جون تیرېدو لپاره هم سازګار و. په اسپین کې هر کال د ټماټرو د وشتلو کلنۍ میله کیږي او د نړۍ له ګډ ګډ نه به زرګونو سیلګري په دغه میله کې برخه اخستو لپاره سپین ته ځي. خو دا ځل د اسپین حکومت په دې میلې کې په برخه اخستونکو فیس لګولې دي. تسمین چارواکی وای چې دا ټماټرو د وشتلو په میله ډیر لګخ راځي او دا وخت هیواد یې د کورونو لاندې دی، نو ځکه په دې میله کې په برخه اخستونکو فیس لګولې دي. د ټماټرو میلې کې زیاتره ټکټونه د آسټرالیا، جاپان، برتانیا او د امریکا سیلګری اخلي. مقامی اوسیدونکو لپاره 15,000 ټکټونه مختص کړی شوي دي. د ښار میر وای له تیرو اتو کلونو راهیسې د دې میلې په وجه ډېرې مسلې راپورته شوي دي او په دې میله کې په زرګونو کسانو په برخه اخستلو کې دوی ته مشکلات وي. سائنس نومي مجلې کې محققینو په گرین لینڈ چې د واورې نه ډک هیواد دی د واورې لاندې د لوی کندو د موندلو انکشاف کړی دی. د دوی په خبره د واورې لاندې 250 کیلومتره اوږده او 800 متره ژوره د کندې سلسلې موندلې ده. سائنسدانان وایي د واورې له کبله دغه ژوره اوږده کنده پټه وه. سائنسدانان په دې اندې له میلیونو کالو راهیسې دا راز د واورې لاندې پټ دی. سائنسدانان وایي په روانو ورځو کې به په دې اړه نور تحقیق وکړي. په نړۍ کې فلاحي ټولنې د امداد راغونډولو او شعور را بیدارولو لپاره د فلمونو او نورو مشهورو خلکو مرسته اخلي، خو د امریکا یو ریاست ساوت ډیکوټا گورنر په خپل د دې مقصد لپاره میدان ته راوتې دي. د ساوت ډیکوټا گورنر 80 کلن ډینیس ډوګارد د ماشومانو یو فلاحي تنظیم لپاره د امداد په غرض سکای ډاو یا هوای ټوپ وهلې دي. د گورنر د هوا نه ټوپ کتو لپاره یو شمېر خلک د ځای ته راغونډ شوي وو. او وس درته د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان یو سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل سره خبرې دراورو. سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل په ورکوټي والی کې د سندرو سره شوق او د سخت مخالفت باوجود یې سندرې ویلې. دی وای
موبج د ګلو کورن ردل او د سندر غوډي مبردل د دې وجه نه مول کډیر وخت نشو کو سره او بیا تلین تلین سره سبق سره سره مو دا غلش کلش کو ټایم لکړه دا داس یو فوند لکه مخنتیس بس دغه فنزا زون تک بینو نه مستد کړه.
عبدالرحمن درپخیل دغه فن د اکثره شوکیه سندرغړو په سیر په نیمه لار کې نه پریخو، بلکې د موسیقۍ خخه استادانو نه زده کړې وکړي، چې په نتیجه کې نن سبا په پښتونخوا کې د یو ښه سندرغړې په توګه پیژندلې شي.
بینو نه بر جسو کړه درو چې بیا ماته یو استادو ابتدا سره کار وکړي، ځان سره نزدې کیږي دغه ته استادانو سره بیا هغه ماته استادانو شیل الله تعالی دوی بخشي اوس خو درې وړ مړ دي. استاد لال خان چې بوتل پاکستان کې نامي ګرامي د پاپ بونو کې محمد نواز اور فخري او استاد الفراز دي کې نیاز بیا دې سره مو بقیده شګردي وکړه. نو بس الحمدلله دې په برکات باندې دې په دوه باندې نن زه دې دې تر وګړه خاص کر د غزل د پر اسپیشل د غزل د پر وګړه چې په باندې شه د غزل تربيت ته وزیرستان خلک خدا سي دي چې غډره مل د غزل سره غنه د لکام د فوک غنه سره ډېر جوت شوق دا پیغه باندې پیږي او مخبل جوت شوق د غزل سره دا ودول ته مشله د مو سوزون شي او مو کوشش مو چې راځي زکو د پنځه نه راځي اضافه وکړه.
جانان چې کلا کل ګور لندې آیاو سن تیرا ګور لندې.
داود شمالي وزیرستان یو ځوان سندرغاړي عبدالرحمن درپخیل چې مشال رادیو سره خبرې کولې. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې فلم دی بٹلر په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر مزایه فلم وی آر دا میلرز دی. د فلم 90 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دی مورټل انسټرومنٹ دی چې د 14 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم دی ورلدز اینڈ دی چې د 8 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټر رابرټ ډینیرو نوی فلم دی فیملی با د ستمبر په 14 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې رابرټ ډینیرو یو مافی کورنۍ سره تعلق لري او د امریکا نه فرانس ته کډه شي.
Nothing special. No.
Kids, cool.
Yeah, you know, they always adjust better than we do.
You're a maniac.
Thank you.
Do you know where I might find him?
You know what's going to happen to you and your family when they find you.
are here to make sure that don't happen, right? I mean, that's your job. Try not to make my job impossible. You're insane.
I know.
د هالیوډ دوه مشهور اکټرانو هو جیکمن او د جیک ګینی هال نوی فلم پریزنرز بعد د ستمبر په شلمه نیټه نو بشته پر وړاندې کیږي. په فلم کې جیکمن لور لا درکشي او جیک سره د لور د لټون لپاره خلی ځلې کوي.
Happy Thanksgiving.
Happy Thanksgiving.
Thank you. Anna, wait until we're invited.
Oh, for God's sake, Kelly, get the hell in here.
What?
He actually sings in the shower. It's a whole
thing. I do not.
Yes, you do.
Mommy, can I take Joy to our house?
Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
Where are your sisters?
I can't find them.
Anna? Joy?
Wait, I checked the entire house. They're not here.
Dad, there was this RV, and they were playing on it. We thought there was someone inside.
You wait here.
Let me know. I couldn't find them.
Detective Loki.
Do you have children, Detective?
I'm going to find your daughter.
د هند سره به مشهور اکټر عرفان خان نوی فلم دی لانچ باکس په د ستمبر په شلمه نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي. په فلم کې نواز الدین صدیقی هم کار کړی دی. په فلم کې عرفان خان په یو دفتر کې کار کوي او په تیر وطن سره یو لانچ باکس ورته روزانه راځي. دا یو رومانوي فلم دی.
کل خالی ڈبا بھیجنے کے لیے آپ کا شکریہ. پیسے وہ کھانا میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بنا کر بھیجا تھا اور جب ڈبا واپس آیا تو ایسا لگا کہ گھر آ کر آج وہ مجھ سے کچھ کہیں گے. کچھ گھنٹوں کے لیے سوچنے لگی کہ دل کا راستہ واقعی پیٹ سے ہو کر جاتا ہے. ان گھنٹوں کے بدلے آج بھیج رہی ہوں پنیر, میرے ہسبینڈ کا فیوریٹ. ایلا
آنٹی, یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے یہ چٹھی وٹھی؟
ایلا تھینک یو تو بنتا ہے نا,
تو یہ راجیو کو چلا گیا تو
ہاں تو اچھا ہے نا. کل راجیو نے کسی اور کا کھانا کھایا اور اسے پتا بھی نہیں چلا, آج تو اسے پتا چلے.
اور کچھ لکھوں کیا؟
کوئی ضرورت نہیں, شاٹ اینف.
د هند سینما نوی فلم چنائی ایکسپریس په باکس آفس کې شاوخوا ټول ریکارډونه مات کړی دي. د هند سینما مشهور فلمی اکټر شاهرخ خان چنائی ایکسپریس یوازې په هند کې د 2 ارب او د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې فلم ډایریکټر روہت شیٹی دی او دپیکا پاریگون هم پکې کار کړی دی. دا یو مزاحیه رومانی فلم دی. فلم چنائی ایکسپریس د رپورټونو تر مخه په ټوله نړۍ کې د 40 ارب روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند سینما په تاریخ کې فلم چنائی ایکسپریس تر ټولو زیات کامیاب او بار کون کی فلم جوڑ شوی دی.
مائی سیلف راہل, 40 سال کا ہو گیا اور نارملی اس ایج تک ہر کسی کی لائف میں ایک آدھا بڑا ٹوسٹ تو آ ہی جاتا ہے. میری لائف میں بھی ایک ٹوسٹ آیا, بہت بڑا ٹوسٹ جس سے میری لائف ہی بدل گئی.
ڈیسی کے ساتھ جو ہوئی تم اس کا سولو وٹنس, اس لیے تم ہمارا ساتھ کمبن کا چاہتی چنئی ایکسپریس لے. کمبن ایریا میں میرا فادر کا بہت ریسپیکٹ ہے. یو نو پیرے تھا بھائی
ٹیچر
الے ڈان
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات, انټرنیټي, ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو, تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لاري چې زموږ شمیره ده 00420221211 او د موبایل ټلیفون د لاري اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل قربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
او سوریدونکو بلا ونیزه خبرونه شال او شمله درته وړاندې کوو چې پکې تاسو له پښتني کلتور سره پر تړلې او موضوعاتو د کارپوهانو خبرې اورئ. دا خبرونه زما همکارا انیسا اجمل جوړوي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ستلی مشه شالو شملاخ پرونه کی در تازه نیس اجمل هر کلی وایم په نننه خبرونه کی تاسو ته د اتن پاړه معلومات درکو
افغانی خلک کوینا تیر د کمی سونه خوان کوینا اتن چې افغانی ځوانان کوینا
اتن چې د افغانستان ملی او د پښتنو روایتي ګډا ده د ځینو تاریخ پوهانو په اند اتن تاریخ له پښتنو تاریخ سره تړل دی کارپوهان وایي د زرتشتو په وخت کې اتن یو دود و خو بیا ځینې څېړونکي وایي چې اتن د یاما پاچا په وخت کې د نوروز او دغسې د نورو خوشحالیانو په موقع کېده د یاما پاچا په دوري حکومت کې به د جنگ لپاره د تللو نه وړاندې اتن د دې لپاره کېده چې پوځیان وهڅول شي او جګړه وګټي په بلوچستان کې تاریخ پو خیر محمد عارف د اتن او پښتنو ترمنځ د تړاو په اړه وایي
اتن چې دی د اړین لوخت د ترنه نه پوری د پښتنو په مختلفو قبیلو او سیمو کې راغلی دی خو البته فرق یې صرف دا دی کنه چې د هرې قبیلې یا د هرې علاقې په هغه اتن کې څه مخصوص شیان دي کنه چې هغه پر ځینې قبیلې له اتن سره سر غوڅوي سر اچوي ویښتان یې د اوږده اوږده د اړین په ډول او اصل دار روان چې دی د اړین له دوره د چونکو په اړین کې د اتن یو مذهبي رسم وي دغه رسم چې کوم وخت هغه مذهبي متقدات او یا نور بدلون رالی او بیا له هغه سره علاقایي او جغرافیایي بدلون روان و که نه نو له هغه سره د اتن هغه کومې دایرې چې دي کوم غورزنګونه چې دي کوم طریقهکار چې دي هغه هم په تدریج لږ فرق کړی دی البته یو بل رسم د اړینو په پښتنو اتنونو کې پاته دی هغه په ځینو علاقو کې دا نوم نه و لکه جمال الدین افغانی چې ذکر کوي چې په وزیرو کې به د نر او ښځو ګډ اتن کېدلی او د هغه رسم پلورلی او د ژو پښتنو سیمو تقریباً ولی
خیر محمد عارف زیاتوی زنو قبایلو اوس هم اتن د پخا پشان ژوندۍ ساتلې دي
البته ځینې قبایل دا نوم نه دي چې هغه د نورو په جغرافیایي نزدېکت باندې څو د اتن زاویې یا کسپونه یې بدل کړي دي او ځینې قبایلو هغه برقرار ساتلي دي زما خیال چونکې پښتانه په جغرافیایي لحاظ یو داسې خطه کې پراته وو چې همېشه به له دښمنو سره په مقابله کې وو یعنی که به وسیشیا څوک دښمن تللي وو نو د دې پر خاوره تېرېدلی او که به له هغې خوا را روان وو برصغیر ته به ځان رسولی نو هم د دې خاوره وله نو د دې دغه اتن چې دی دا د بزم به جای رزمي اړخ لري یعنی رزم دا دی چې اوس هم زموږ په ځینې قبایلو کې لکه جعفر چې د شیراني قبیلې او ذیلي شاخ دی یا خټک هلته اتن اوس هم په تورو سره کېږي ظاهره ده چې توره چې د هغه د عیاشي یا د نصا په معنا خو بېرته نه راځي په هغې کې یو خپل جلا رنګ چې هلته رزم دي او بیا د هغو هلته اوښتل د هغو یو له بله سره تورې جنګول او بیا د سپینو تورو په رڼا کې اور بلول او بیا په هغې کې داسې مختلف اوازونه کښل دا ګرد هغه شیان دي چې موږ ته دا راښيي چې دا زموږ علاقایي سلسله چې ده دا په درزم یو قسم دی دا د علاقایي اتهم
د پښتنو په ځینو قبیلو کې اتن ډېر مشهور دی چې پکې کابلی پکتیا مزاری شینواری کندهاری پشیایی نورستانی خټک وزیری کوچی کاکړی ناصری او د موساخیلو اتن شامل دی دا اتن مختلف قسمونه دي ځینې اتڼونو کې د جنگ او جذبې رنګ وي او په ځینو کې د ودونو خوشحالیانو او د پسرلي د راتللو په پېښور کې لیکوال عباسین یوسف سے بیا د اتڼ د قسمونو په اړه وایي
بل د اتڼ ګڼ قسمونه دي د هرې قبیلې خلک چې دي هغوی په خپل خپل رنګ کې اتڼ کوي په دې کې یو اتڼ داسې هم دی چې پای کې په یو مخ مخصوص مقام باندھے ٹول آسان قون کی سر ٹوپک بلاس کی اور باغ مخصوص زے باندھے ٹول پیوزے ڈز دے مفضل طریقہ باندھے داغ ڈزم دے ڈول دا بیٹ سرا کی گی بل بدے کی او قسم آتن دا سے دے چاگر دا تورو دا دغا سرا کی گی لکہ دا خطکو آتن کی رائے دا بل بل ویلے کی گی پیو لاس کے رومال نیولے پا بل لاس کی توری نو مطلب دا دا چی دا تورو دا دشمن دا پارا دا دا رومال دا دوست دا پارا نو بدے کی دا خطکو بیل رنگ دے دا وزیر و مسود بیل رنگ دے افریدو دا بنگش و بیل رنگ دے دا ہر علاقی خپل خپل رنگو نے دی پدے
اتن د نورو ګډاګانونه پدې هم چلا ګڼل کیږي چې پدې کې زیاتره کسان برخه اخلي دا تن لپاره کسان په یو دایره کې راغونډيږي او بیا له موسیقي سره ګډا شروع کړي د بلوچستان د ژوب سیمې سمد مندوخیل چې اکثره پاتړونو کې برخه اخلي وایي دا تن په پیل کې موسیقي رووي او بیا رو رو تیزیږي دغه سي دا تن په موسیقي کې یو خاص ساز سره تاړي هم وحل کیږي سمد مندوخیل یې پاړه وایي
طریقہ اور اصول اور طریقہ کار ادا بھی چیاول واڑی کی چکم خالق جیسے آتانے شخص دا دی دا آتان دی شو حال ایسی اول واری کی حق کسان ورگڑی زی و آتان تا بیا لدی بعد چوکا چوکا دوانان بدی کی دا چی دوانان بیاوی چی دا چی نمیز دا بی نمی نمیز دا و آغا ما دا زکڑی تا آغا پوری نو حق دا آتان دول ورطوال کی زی اول واری کی چی آتان شروع سی نو آغا پا چوکا چوکا پا آرام آرام ماندی شروعی ہاں سکسو بیا دری چلور پندر چار خخوری دا دادا سے شاپا پر یو سرکل باندھے دا سے ہونا سی دا سرکل سے سو وقت دری چلور چرخ ہوئی پپندم پشپگم چرخ باندھے دا تیز سی سیدا سو وقت تیز سی نو بیا دلت ڈولم سورو اور سر تیزی سی او پلاس کے تقریباً سی او متم چرخ ترا جی نو آگا تنوال سی بھی آگا ستڑی سی نو بیا آگا شیری بیا نو رتنوال سی بھی آگا بیا اور اولیاڑ سی بیا آگا اتن
اباسین یوسف سے وای چ پوخا با د ار سړی لپاره د لازم وای چ غل اتن ورزی او د پښتنو په ټولنه کې بعد د تفریح سره سره د ورزش هم یو سری یو
چاله چې په پخوا اتن نو اتلو دا غته بډه سپک کته کېدل خصوصا د خټکو پسیمه کې ډیر مودا بچا خپل لور نو ورکول هغه سړی د شاغل باتن نو نو دا یو لازمی غونډې سیزو لکه فوجي ټریننګ هغه ناتن یو قسم نه شاڈول ویلے کی گی شاڈولا دئی سبزو پالا کے خصوصاً دا دیر مشہور رقص اس کا سیدھے سیدھے عام نہ رہتا
داتن وقت خواہش نیم سات یا د دین هم سیحت وی داتن لپاره اکثر ځوانان خپل وختل وی پریږدي او د دې لپاره یو خاص کالی هم اچوي چې د سمد مندوخیل په خبره لو وخت سره سره دا او صرف په خاص موکو کیږي سمد مندوخیل دا تن پاڑا زیادہ بھی پخابه چی کلا دا موسیقی آلات نون مختلف غاڑو سر سر با خلکو اتن کولو خلا وقت تیری دو او دا نوی ٹیکنالوجی راتلو روستو وست پخاب پر تلا بدی کی دیر بدلون راغل دے دا تن دا موسیقی لپارا دا نورو آلاتو پا نسبت زیادترا ڈول یا تبلا کارول کی گی خود موسیقی دا آلو نا بغیر هم اتن کی گی چیو مثالی دا دے د پښتو په ادب کې د اتن لپاره ډیره شاعري هم شوی خیر محمد عارف وای په موجوده وخت کې لیکوالان د اولس او په خاصه توګه د پښتنو لپاره با مقصد او سم شاعري نه کوي
چه آتنکونکو درس دی هغه دا نومه دی چې د آسمان ګرد پټ کړی دی، یعنې دی چې په مځکه باندې کومې پښې ټکوي او اوري، هغه مځکې دور درس پورته کړی دی چې آسمان ته پټ. نو دا تقریبا په دغه رنګ کې یو دا تل نره ده، وایي دنده 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 دنده، دغه خوف ته وایي، دغه درس ته وایي. لیلا اتان وهي راغلې نن ده، پر مځکه یې دربا ده، په آسمان کې یې د خاورو مرغسم ده. اوس دا اوره بالکل هغه د ریګوید له شاعري سره تعلق دی چې هلته هغو د اتم کوم شیان دي که نه، په هغه کې دا نومونه یو کیفیت دي، او هغه کیفیت هوغو دغه پښتني شاعري کې چې له بالخصوص له اتمو سره کېږي، له اتمو بغیر کېږي هم نه.
د پښتو ژبې سندرغاړي عبدالله مکوری وایي پوخا به د اتڼ لپاره یو خاص شاعري وه چې د جذبو او احساساتو به ډکه وه، خو اوس زیاتره سندرغاړي د اتڼ د سندرو لپاره معیاري او سمه شاعري نه کاروي.
دکانداری خاطر
دا چې په اتن کې سب بدلون راغلی دی. اباسین یوسف سے پاڑا وای
دا چې د افسوس دی چې دا هر څه پوره ډول کې موجود وي او کېدلې کم شوې دي، تر ډېره حده اثرات پښته دي د جنگ او دا علاقې کې چې سره روان دي د دې په ډېر شدید اثر دی. خو بیا هم چې څوک پورې پښتانه موجود وي دا به وي، که څوک چېرې دا ختمول غواړي نو ټول پښتانه به ختمه یې نه به داخل.
اباسین یوسف سے وای که حکومت د پښتنو کلتور د خوندي ساتلو لپاره څه نشي کولای، نو باید چې پښتانه په خپل لخپل کلتور دفاع وکړي. اوریدونکو نننې خبرونه کې مو تاسو ته د اتن پاړه معلومات ترکړل. که تاسو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډون کې مشين شميره ده 00202122 تر راتلین کې خبرونه پوری درنا اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
سنگ شو نم درتا ولچی بنگڑی لره کا ټول پما ما نم درتا ولچی بنگڑی لره کا ټول پما ما لره کا غمونا جی لره کا لره کا غمونا لره کا غمونا جی لره کا لره کا غمونا سنگ شو نم درتا وچی بنگڑی لرکا دوڑ پاما